رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمون اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنایم. دوم پښتو خبری خبرونه اوریدو ته مو هر کله ویم. په پیل کې پامو کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د جمهوری ریاست یو پخوانی مرستیال وایي چې په افغانستان کې د سولې پلان نیمګړی دی. امریکا پاکستان ته خبرداری ورکړی دی که انساني قاچاق بند نه کړي مرستې به بندوي، او سعودي عربستان د هسپانیې نه 15 جنگي کښتۍ اخلي.
په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. خوست کې میشت وزیري کډوال خپل کورونو ته سندونه مخکې ضمانت غواړي،
چې موږ به په هغه وخت کې واپس بیرته ځو چې تر څو موږ ته د یونیسیار نړیوال قوانینو مطابق خپل حقوق موږ ته ورسیږي.
ننګرهار کې سکانو خپل مذهبي ورځ ولمانځله. د سوری په سر د امریکا او روسیې ترمنځ ناندرې ورځ تر بلې زیاتیږي. په دې اړه هم مرکه لرو چې وروسته یې اوري. قدرمنو اوریدونکو، رپورټونه هم وروسته خبریږي، خو سرته عاشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه. د جمهوری ریاست په خوانی لمړی مرستیال او د حراسه د شورا مرستیال محمد یونس قانونی وای تر اوسه نه د څرګند چای په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې نړیواله اراده شته او کنه. ښاغلی قانونی د افغانستان د سولې پلان نیمګړی وګڼو، په دې باور دی چې دغه پلان لارې په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدای. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یونما وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې څه باندې 2000 ملکي افغانان وژل شوي او یا ژوبل شوي دي. د یونما راپور کې د ملکي خلکو د وژل کېدو څه باندې 80% مسولیت په وسلوالو مخالفینو اچول شوی او 13 په سولې کې مسولیت په افغان او نړیوالو ځواکونو اچول شوی. د غزنی ولایتي چارواکو ویلي دي چې تیر شپه ناوخته طالبانو په یو برید کې دغه ولایت د خواجه عمري ولسوال او د ولسوالۍ و افغان امنیتي منصوبین وژل دي. په قندز کې مدني فعالانو او ځوانانو د سولې غوښتنې د پاره خیمه وهلې ده. کډونوال وایي تر څو چې د دوی غوښتنو ته د جګړې ټولو لورو مثبت ځواب نوي ویلی، دوی به خپلو هڅو ته همداسې دوام ورکړي. یو مدني فعال زاهد کرمزی امریکا غږ ته داسې وویل.
زاهد کرمزی هم کندز په چوکې مو خیمه وهلې ده، او د خیمې څخه موخه دا ده چې په دولت بهرني ځواکونو او طالبانو د جنگ په ټولو خپلو خواو باندې غږ وکړو چې د جګړې لاس واخلي او ور بند وکړي، ځکه چې نور ولس د جګړې ستړی شوی دی.
په کابل کې له تیرې یوې میاشتې په دې خوا د سولې غوښتنې خیمې وهل شوي دي، خو تر هغه وروسته په هلمند، ننګرهار، خوست، قندار، قندس او بلخ کې هم مدني فعالانو خیمې ودرولې. دا هم نړیوال خبرونه. امریکا پاکستان ته خبرداری ورکړی دی که انساني قاچاق بند نه کړي مرستې پې بندوي. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې که د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره پوره مبارزه ونه کړي، میلیونونو ډالره ملکي مرستې به پې بندې شي. که د مرستې بندې شي، د امریکا او پاکستان اړیکو ته یو بل ګزار دی، ځکه چې د جنوري په میاشت کې هم جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ 2 میلیارد ډالر امنیتي مرستې پې بندې کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ ویلي دی چې اسلام آباد د هغو ترګرو په وړاندې مبارزه کې پاتې راغلی دی چې په پاکستان کې د پټېدو خوندي ځایونه لري او د همغه ځایونه په افغانستان کې د بریدونو بندوبست کوي. فرانسه وایي ثبوت لري چې د سوریې حکومت تېره اونۍ د کیمیاوي وسلو برید کړی دی. د فرانسې جمهور رئیس ویلي دی هر کله چې په دې هکله ټول لازم معلومات راټول کړي، د سوریې د حکومت په خلاف به عمل وکړي. د خبر تفصیل د نظرانی یوسف زین اوري.
د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل میکرون وای په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د بریدونو د پلټنو لپاره کاري ډلې ټاکلې دي. ښاغلی میکرون ویلي دي چې په مناسب وخت کې به پریکړه وکړي چې د سوریه حکومت ته څه ډول ځواب وایي. د فرانسې جمهور رئیس وړاندې ویل چې د بشار اسد حکومت د همدې میاشتې په اووه نیټې د دوما په ښارګوټي په برید کې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. میکرون دا ونه ویل چې دغه معلومات او شواهد څنګه ترلاسه کړي، خو زیاته کړه چې د سوریې حکومت د کلورین ګاز په شمول د کیمیاوي وسلو نه کار اخیستی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره ورځ خبرداری ورکړ چې ډېر ژر به په سوریې برید وکړي. تمه کیږي چې د امریکا سره به برتانیا او فرانسې هم د کیمیاوي وسلو د استعمال په خاطر د سوریې پر رژیم بریدونه وکړي. نظرانه یوسف زئی، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیشن اوریا. سعودی عربستان د هسپانینا 15 جنگی کښتۍ اخلي. د هسپانی د دفاع وزارت ویلی دی چې د دې کښتۍ ټول ارزښت د 2 میلیارډ امریکایي ډالرو نه زیات دی او تمه کیږي چې نن به تړون لاسلیک کړي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان چې د دفاع وزیر ته څنګه د ملک اقتصادي او انرژي پالیسی هم کنټرولوي، نن په مادرید کې دی او تمه کیږي چې د جنگی کښتۍ د اخیستو تړون به لاسلیک کړي. د دې تړون له مخې به د هسپانیې پوځ د سعودي عربستان امنیتي ځواکونه وروزي او هم به په هغه هیواد کې د بحري ځواکونو یو مرکز جوړ کړي. د کیمیاوي وسلو د څار نړیوالې ادارې تایید کړی ده چې په برتانیې کې د روسیې د پخواني جاسوس او د هغه د لور په مسموم کېدو کې روسیې لاس درلود، خو روسیا بیا په دې پیښې کې لاس لرل نه مني. د خبر تفصیل د شافی سردار ناوړی.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په رپورټ کې ویل سوي چې په دې پیښه په لوړه کچه د تصفیه سوو کیمیاوي موادو څخه کار اخیستل سوی، خو د موادو نوم یې نه دی اخیستی. دغه سازمان ویلي دی چې د تحقیقاتو بشپړ جزئیات په محرم رپورټ کې ځای پر ځای سوي دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن دغه رپورټ ستایلی او ویلي دی چې دغه ډول مواد یوازې د روسیې سره دي، خو روسیا بیا دا تورونه نه مني او وایي چې برتانیا د خپل ادعا د ثابتولو لپاره هیڅ ثبوت نه لري. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
او وروسته خبر دا چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سیایی مخکنی مشر مایک پامپیو چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزارت نومولی دی، همدا اوس د مشرانو جرګې د غړو پوښتنو ته ځوابونه وایي. تمه کیږي چې ښاغلی پامپیو به د روسیې په برخه کې د جدي دریس په غوره کولو ټینګار وکړي. د پامپیو د وینا یوه برخه چې په مطبوعاتو کې خبره شوې ده، هغه پکې ویلي دي چې روسیا د تیرو څو کلونو راپدې خپدې خاطر تیرې کوونکي اقدامات کوي چې پر ضد نرمه پالیسي موجوده ده. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په خوست کې میشتو وزیرستاني کډوالو ویلي تر هغه چې د پاکستان حکومت د دوی د کورونو او مارکیټونو د تاوان ضمانت ورنی کې خپل وطن ته نستنیږي. دوی دا څرګندونه د پاکستاني چارواکو د هغو خبرو په ځواب کې کړي دي چې ویلي نږدې ورځو کې به له خوست نه د وزیرستاني کډوالو د ستنېدو درېیم لړۍ پیل کړي. د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اړه رپورټ را لیږلی.
دغه وزیرستانی کډوال جلال الدین د ګربز ولسوالۍ په ګلان کیم کې د کډوالۍ سختی پر ځان منلې. د دې یو شمیر خپلوان بیرته خپل وطن ته ستانه شوي، مګر دوی ته په دې اړه پریکړه کول سخت شوي دي. جلال الدین په دې فکر کې دی چې خپل وطن ته ستون هم شي خایلو ډیرو ستونزو سره مخ شي. د دې په وینا په شمالي وزیرستان کې د نظامی عملیاتو پر مهال کورونا او دوکانونه یو مخ له منځه تللې دي.
امیر دا خواهش ته مطالبه ده چې حق ته حق ته ملا شي، انصاف ته وشي، چې چا سره نقصان شي نقصان ته ملا شي. میږې دغې پیرات غنشي کا اندازه نشي چې چا سره نقصان شوی دی، خو دې ته پته لګي دی ډاک مارکیټینا او ډاک دکانینا سامان کرینا دا ټول ډاک پتی هغه چای ول هغه زیماری خو دی واچ دا.
په تازه سرګندونو کې پاکستانی چارواکو ویلي چې په نږدې ورځو کې له خوست نه د وزیرستاني کډوالو د ستنېدو درېیمه لړۍ پیلوي او د اپریل میاشتې تر اخره به 1900 کورنۍ د غلام خان له لارې ستنې کړي. خو په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال د پاکستاني چارواکو یادې شوې غوښتنې ته منفي ځواب لري. د دې کډوالو د شورا مشر ډاکټر حیات محسود وایي چې د خپل منځي پریکړې پر اساس د مهاجرت د نړیوالو اصولو پرته نه ستنېږي.
چې موږ به په هغه وخت کې واپس بیرته ځو چې تر څو موږ ته د یونیسیار نړیوال قوانینو مطابق خپل حقوق موږ ته ورسیږي، چې هغه د ټرای پارټایټ اګریمنټ پر چارټر باندې موږ ته ملاویږي چې پاک ګورنمنټ افغانستان او ګورنمنټ آف پاکستان ورسره د یونیسیار دغوی به یو اګریمنټ کوي، هغه اګریمنټ په نتیجه کې موږ ځو. پاک مونږ ته خپل حقوق ملاويږي او زموږ حقوق پکې خوندي دي.
په ورته وخت کې یو شمیر وزیرستاني کډوال شمالي وزیرستان ته پستانیدو سره د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي، خو په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ نتایجو دا هیله من ښکاري.
نو موږ د نړیوال نام دا پښتنه کوو چې کوم انټرنیشنل کمیونټي دا چې موږ د دې پښتون تحفظ موږ چې کوم مطالبات دي د خپل پاکستان باندې فشار راوړي چې هغه مطالبات دوی سره ومني.
په کال 2014 میلادي کې د ضربې عصب نظامی عملیات له وجې له شمالي وزیرستان نه خوست او پکتیکا ته څه باندې 40,000 کورنیو پناه راوړې وه. په دې کې زیاتره هغه یې بیرته ستنې شوې دي. د خوست د کډوالو ورستنیدونکو چارو رئیس وایي شاوخوا 9,000 کورنۍ اوس هم په ګلان کیمپ او ځینو نورو سیمو کې د مهاجرت شپې او ورځې تیروي.
او د دوی په ارتباط پالیسی دا ده چې کچېرې دوی په خپل خوخه په افغانستان کې پاتې کیږي او که په خپل خوخه خپل سیمو ته ستنېږي د افغانستان حکومت په دې ارتباط دوی ممانعت نه کوي.
دا د ګربز ولسوالۍ په ګلان کیمپ کې خپل وطن ته د ستنو شوي وزیرستاني کډوال وړنګ شوي کورونه دي. کډوال وایي چې د پان او پړانګ ترمنځ ایثار پاتې دي، ځکه ستنه شوي کډوال په بنو کې د پاکستان د حکومت تر نظر لاندې په یوه کیمپ کې ساتل کیږي او دلته هم پرې نړیوالې مرستې کمی شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د افغانستان د پارلمان او یو پخوانی وکیلانو د خی حکومت ولې د رامنځته کولو په برخه کې افغان حکومت د سلام مشورو یو شورا جوړ کړه. دغه پخوانی وکیلان وایي چې دا شورا به د اساسي قانون له تطبیق نه څارنه هم کوي. لیمینیازی پام دی کړه له کابل رپورټ را لګلې.
د افغانستان پارلمان د 15 دورې وکیلانو یو شورا جوړ کړی ده چې او یا غړي لري او حکومت ته د خې حکومتوالۍ د رامنځته کولو په برخه کې مشورې ورکوي. د پخوانی وکیلانو د شورا مشر عارف نورزی د پنځشنبه په ورځ د یاد شورا د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې د هغوی مشورې به وکولی شي پر روان کړکېچن سیاسي او امنیتي وضعیت کې تر یو حد سمون راولي. ښاغلی نورزی زیاته کړه چې دوی بل د شورا څخه چې پر ویناي د مدني ټولنې یو مهم بنسټ دی د اساسي قانون له پلي کېدو څخه څارنه هم کوي. هغه وویل
دا یو پیاوړې او فعال شورا وي چې په ځانګړې توګه په سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري ډګرونو کې به د افغانستان د خلکو سره د قوانینو په طرحه او تعدیل، اداري اصلاحات، شوق مداري او فساد له منځه وړل، د قانون حاکمیت او د عدالت پلي کول په برخو کې به د افغانستان د خلکو او له مقننه اجرایه او قضایه قوې سره مرسته وکړي.
بلخوا د کابل ولایت یو پخواني وکیل عبدالکبیر رنجبر وویل چې په افغانستان کې د دریګونو قوو له خوا ټول قوانین د اساسي قانون په ګډون په پراخه کچه تر پخو لاندې کیږي. ښاغلی رنجبر وویل دا مهال په افغانستان کې د یو شمیر زورمندانو له خوا له قانون سرغړونه کیږي چې دا د دې لامل کیږي خلک د خپلو ستونزو د حل لپاره جرګو او مرکو او حتی وسلوالو مخالفینو ته مخه کړي.
په داسې یو حالت کې د افغانستان اکثریت خلکو ته هیڅ د عدالت غوښتنې ځای نه پاتې کیږي. خلک په کلیو او بانډو کې د خپلو ستونزو د حل لپاره دولتي، عدلي او قضایي بنسټونو ته نه ځي او د عدالت غوښتنې لپاره مرکو او جرګو او حتی د دولت مخالفینو ته پناه وړي.
په افغانستان کې پخوانیو قانون جوړونکو په داسې حال کې د خې حکومت ولی په برخه کې افغان حکومت ته د سلام مشورو شورا جوړ کړی چې آسیایي بنسټ د نومبر میاشت په سروې کې ویلي چې د افغانستان 80% خلک په دې باور دي چې هیواد یې په سم لور نه دی روان. له دې وړاندې د افغانستان یو شمیر پخوانیو والیانو هم له حکومت سره د همکارۍ په هدف یوه ټولنه جوړه کړې وه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
سپینماڼۍ وایي امریکا او متحدین په سوریه کې د احتمالي کیمیاوي وسلې په برید کې د ملکی خلکو په وژل کېدو ځواب دپاره په بیلابیلو لارو چارو غور کوي. جمهور رئیس ڈونلڈ ٹرمپ په سوریه کې د توغندیز برید ګواښ کړی، خو سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس د دې برید لپاره مشخصه نیټه نه ده ټاکلې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د امریکا یو پخوانی جمهور رئیس خبرداری ورکړی چې باید اجازه ورنه کړل شي چې د سوریه جګړه له کنټروله ووځي. نور تفصیل په رپورت کې اوري.
څو ساعته وروسته له دې چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سوریې متحد هیواد روسیې ته ګواښ وکړ چې زوبي توغندیزو بریدونو ته چمتو شي، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش خبرداری ورکړ چې د سوریې جګړه باید له کنټروله ونه وځي.
ما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو له سفیرانو سره خبرې وکړې څو د ځوابي اقدام د خطرونو په اړه ورته خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړم او په دې اړتیا ټینګار وکړم چې وضعیت باید له کنټرول نه ونه وځي.
ولسمشر ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه کې بشار الاسد وژونکی ځناور بللی و او د روسیې سره یې چې له هغه نه دفاع کوي لفظي شخړه وکړه. دا څرګندونې په سوریه کې د روسیې او امریکایي ځواکونو د مخامخ کېدو اندېښنه رابرسېره کړه. په یمن کې د امریکا پخوانی سفیر امریکا غږ ته د نویو جګړو د رامنځته کېدو احتمال داسې تشریح کړ.
There is good reason to be very
په سوریه کې د اسرائیل او ایران ترمنځ مقاومت د وروستیو ناندرو له امله د امریکا او روسیې ترمنځ کړکیچ، په سوریه کې د ایران او حزب الله د کنټرول له امله د خطرونو پراخیدل، هغوی کولی شي چې د اسرائیل او اردن په وړاندې دښمني زیاته کړي، او پاتې د نوی چې د ترکیې او کردانو ترمنځ هم دښمني شته چې د امریکا ګټې ورپورې تړلې دي.
سپینه ماڼۍ د چهارشنبې په ورځ په سوریه باندې د امریکا د توغندي برید د پلان موثق وخت رد کړ.
دا یقینا یو انتخاب دی، خو دا په دې معنی نه ده چې یوازنۍ لار ده یا یوازنۍ اقدام دی چې ولسمشر به یې ترسره کړي یا نه کړي.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي امریکا او متحدین په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د برید په شواهدو غور کوي او پوځي اقدام ته چمتو ده.
موږ د پوځي اقدام لپاره چمتو یو که چیرې مناسب وي، څنګه چې ولسمشر په ډاګه کړه.
د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې هیواد په سوله کې وساتي او له شمالي کوریا، روسیې یا سوریې سره په موجوده ستونزو کې د مبالغه نه کوي یا د نه لویوي. بلخوا روسی پاوز نن پنجشنبې وویل چې د دوما ښار چې پکې د شنبې په ورځ مشکوک کیمیاوي برید شوی و اوس د سوریې د حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې دی.
د روسیې د مصالحې مرکز د سوریې د حکومتي ځواکونو سره په ګډه شاوخوا 140,000 خلک له دومانه انتقال کړي دي چې پکې تقریبا 3,500 یاغیان او 8,500 د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. د سیمې د امنیت ساتلو لپاره به سر له سبا نه دوما ته روسي پوځي پولیس ولیږل شي.
په ورته وخت کې د راپورونو له مخې د امریکا جنګي بیړۍ سیمې ته روانې شوې دي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. په رپورټ کې واوریدل په همدې موضوع د سوری په موضوع درته کوم مسایل چې په رپورټ کې اوریدلې دي بیا هم درته په همدې موضوع مرکه لرو. په سوری کې د روان کړکېچ او د نړۍ د لویو هیوادونو مداخله هغه څه دي چې د دغه هیواد په اړه نړیوال بحثونه راپارولي. آشنا رادیو د سیاسي مبصر هاشم وحدتیار سره د سوری په روان وضعیت مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې کوم هیوادونه د یو هیواد په څه ډول وضعیت کې د مداخلې حق لري.
د نړۍ هر هیواد که په بل هیواد کې کوم کړکېچ ویني او په هغې باندې غواړي چې حمله وکړي، هغه په دوه حالتونو کې کیدلی شي. یو دا چې د هغې هیواد څخه د هیواد چې حمله کوونکی دی تحدید ګوري او د دې هیواد ملي امنیت ته تشویش راپورته کوي. دویم مسله دا چې د حملې څخه مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه باید د اجازې څخه وروسته بیا حمله وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د همدې په خاطر جوړه شوې په 1950 لسیزه کې د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته تر څو د دې مخنیوی وکړي چې د یو ملک په بل ملک باندې نظامی حمله ونکړي. خو متاسفانه چې دغه سرغړونې هم د عراق په جګړې کې وشوې هم په سوریه کې دا کار وشو.
بله، که سوریه مشخصه کړو چې په دې وروستیو کې د سوری، ایران او امریکا ترمنځ جنجالي بحثونه راپارولې دي، د امریکا او روسیې ترمنځ یو بل ته په درې ملک ګواښنه، دغه نړیوال قوانین په دې برخه کې څه وایي؟
د اصلا قوانین عمل نه دی. په سوریه کې او د نړۍ په نورو ځایونو کې هم د دوی نړیوالو قوانینو پر خلاف عملې شوې دي. تاسو وګورئ په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې کله چې د روسیې څخه پیشنهاد وشو د سوریې د کړکیچ په خاطر سوریې امریکا ویټو وکړو، یعنی هغه ونه منو، او د امریکا چې غوښته چې په سوریه باندې حمله وکړي هغه کې هم روسیې ویټو وکړو په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې، یعنی د هغوی د پریکړې پر خلاف په سوریه کې او په منځني ختیځ په مجموع کې د کوم کړکیچ ګورې دا روان دی، او که چېرته اوس یا د امریکا لخوا کوم عملی کېږي او یا چې سوریه د روسیې چې دوی غواړي چې په سوریه کې د بشار الاسد د نظام د تقویوالي په خاطر هلته خپل پوځ لیږلی، مګر نه هغلته عملا په جنګ کې دخیل دي د عوامو سره، چې دا پخپله یو سرغړونه د نړیوالو قوانینو خلاف.
بله، دا ډول ګواښنه پخپله سوریه کوم وضعیت ته بیایي؟
متاسفانه چې دا به درې لوی لوی ناورینونه راپورته کړي. اولی ناورین به د سوریې په داخل کې د ملکي تلفاتو کچه نور هم زیاته کړي، او د کړکیچ په داخلي کړکیچ به لا زیات شي. او دویم چې لوی مشکل ده، هغه به نه تنها چې د سوریې بلکې د ټولې منځنۍ ختیځ حالت به بدل کړي، او د کړکیچ به داسې زیات شي چې متاسفانه چې په څو لسیزو کې به د دې حل لاره راونوزي، ځکه چې د منځنۍ د روسیې او د امریکا جنجال چې په سوریه کې ده، دا نه تنها د سوریې جنجال ده بلکې د ایران دخیل ده، چې ایران د امریکا او د اسرائیل سره په ټکر کې ده، او هلته به سعودي هم آرام پاتې نه شي چې سعودي د ایران پر خلاف ده، هغه به د امریکا په طرفداري کې شي، او ترکیه هم هغه خپل موقف اعلان کړي، او ایران خو معمولا هلته دی په سوریه کې د سوریه د نظام پر خلاف کوم جنګیالي چې د هغوی سره د کار میلیونونو ډالرو کومکونه کوي، دغه جنجالونه به نور هم پراخه شي، او د میډل ایست د کوم اور چې بل ده دا به نور هم متاسفانه چې پراخ شي. تر دې هم ډېر زیات یو لوی بل ناورین چې راپورته کېدلی شي، هغه دا ده چې دغه خپله د دنیا جهاني نظم به وپاشل شي، هغه نظم چې ملګرو ملتونو ایجاد کړی او تر اوسه پورې ساتلی دی.
وعدتی ارسب په سوریه کې د امریکا او روسیې تقابل، او همدارنګه بده بنه چې ایران هم ورسره ذکر شي، په نړیوالو قضایاو کې افغانستان څومره متاثر کولای شي؟
د ډیر متاثر کولای شي. یو درې لوی لوی مشکلاتونه چې متاسفانه افغانستان تر بارو پاروي، هغه دره چې په افغانستان کې د ایران او د روسیې لخوا د طالبانو ته ملاتړ و نظامي ملاتړ به لا زیات شي، تر څو طالبان د امریکا پر خلاف وجنګیږي، او حکومت د امریکا پلوی حکومت چې په کابل کې د هغه په مقابل کې به وجنګیږي، او متاسفانه چې امنیتي حالت به لکه نوره هم کړکیچن شي. دویم مشکل چې کوم په افغانستان کې یا تاثیر په افغانستان کې لرلی شي، د افغانستان مسله به د امریکا د اجنډا خلک راټیټه کړي، ځکه د امریکا توجه به سوریې او منځني ختیځ ایران او روسیې ته زیات واړول شي. دا یو څه نقص هم افغانستان ته ورسیږي. دریم تر ټولو زیات نقص داره چې کوم چې افغانستان ډېر ورته په ښه نظر ګوري، هغه داره چې د امریکا کوم سخت دریځ چې د پاکستان پر خلاف راخستی دی، دغه سخت دریځ به هم د امریکا د اجنډا څخه راکوز شي، او زیاته توجه به منځني ختیځ ته شي. خو زه فکر نه کوم چې د سوریې مسله او کوم اختارونه چې امریکا واشنگتن او ماسکو یو بل ته ورکوي، بس هغه سطح باندې به ادامه ورته ورکړي. زه فکر نه کوم چې د دوی نظامی اختلافات نورم شدید شي، ځکه چې کوم ترامپ چې کوم ټویټ وکړو، هغه د خپل شخصي احساساتو چلته بیان کړل، او زه فکر نه کوم په هیڅ وجه چې پینټاګون او سی آی ای به د ترامپ ته هم دا نظر ورته ورکړي چې هغه پوځي اقدام وکړي په سوریه کې.
مننه وحدت یار صاحب، کورم وده.
مننه.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزرن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم چې خپل ماشومان واکسین کړئ. صبرې اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
سکانو د خپل مذهبي مشر ګرونانک 330 کلیزه اول منزله، او په ننګرهار کې د سره رود ولسوالۍ د سلطانپور سیمه کې د لومړۍ ورځ مراسم تر سره شول.
خبریال زبیح الله غازی د مراسم لسیمنه رپورټ را لیکلی.
ننګرهار کې میشت اهلی هنود خپل کلنۍ خوښي او اختر داسې مهال نمانځي چې په وطن کې د دغه ټبار شمېره ورځ تر بلې کمیدونکې ده او وایي نامنۍ او زورواکي یې آرام ژوند ته نه پرېږدي. د دوی د عقیدې له مخې 320 کاله پخوایي او مذهبي مشر ګرو بابا نانک د ننګرهار سره رود په سلطانپور سیمه کې دمه کړې او د امسا وهلو په برکت یې دغلته یوه لویه چینه جاري شوې چې اوس هر کال میشت اهلي هنود دغلته ورځي، خپل مذهبي کتاب ګرنګ لولي، ترانې وایي او موسیقي غږوي. دوی دا عقیده هم لري چې د سرخرود د سلطانپور په چینو کې لامبلې ګناهونه رجوي. د ننګرهار د مرکزی درمسال ویان ډاکټر ارمیت سنگ خوګیانیوال وای په خوا کلونو کې به دغه مراسم وو ورځي او قوس یو ورځ سرخرود ته ورځي او دوا نور ورځي په درمسال کې نمانځي.
خاصه په انقلاب نو جربات ته په سرخرود په جنو کې دموګه په وو ورځي او شو په شپه ورځي دموګه په مزال وځلو شپه د په ورځي ولته او چې واه شلایت کوم شو خلک لاړو ټول هغه حضرت لاړو مازو خل د پاتې چوس موږ په دې وخت کې خدای په دې هم نه ته هم د بار تامین دي او مشکل نشته دي نو موږ ته بي زو او مو ما جزو سر هوت جنو دا تر یو لاس بوجو پر تاسو خپل من باندې والا یو لاس بوجو راځي د مسال په دغه پروګرام د مسال په مازه
هغه وای اوس په ننګرهار کې علاویا کورنۍ پاتې دي او په دویم د ژوند کړی را تنګ شوي ځکه ازمکه غصب شوی او لازمی تعلیمی اسانتیاویم نه لري. مراسم ته د کابل پانتون استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یو نوم ورغلو. هغه وای حکومت باید د اندوانو ژوند ته پام وکړي. دوی دغه کلنۍ میلې ته خپلې ښځې، کوچنیان، مسلمان ملګري او چارواکي موربلي. د سرخرود په چینو کې له مذهبي مراسمو وروسته د ډنډو جنګولو لوبه کوي چې د ډول ډنګ ته ناڅي او خپلې خوښې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
او دا هم د روانه خبرونه روسي رپورت. په کندز او مزار شریف کې د سولې د غوښتنې خیمه ودرول شوې. د کندز او بلخ ولایتونو ځوانان وایي چې د دوی لوی غوښتنه د حکومت او طالبانو ترمنځ سوله ده. له کندز نه ګل رحیم نیازمن رپورت راکړي.
له کابل او یو شمیر نور ولایتونو وروسته په بلخ او قندوز کې هم د سولې لپاره خیمه ودرول شوې. د دغو ولایتونو ځوانان وایي چې دوی به تر هغې په دغو خیمو کې ناست وي چې دولت او د دولت مخالفې ډلې سولې ته راضي نشي. دوی ویل چې له کلونو راهیسې په جګړه کې لره پښتونخوا او افغانستان کې پښتانه د جګړې په ترڅ کې زیات وژل شوي. دوی وایي چې سوله د دوی یوازینۍ غوښتنه ده او د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې نور د خلکو په وژنه د خپلو نظامي طاقتونو مانورونه نمایش ته وړاندې نه کړي. د قندوز د سولې غوښتنې خیمه د دغه ښار په مرکز چوک کې درول شوې او ګډونوال یې هوډ لري چې تر څو د دوی غوښتنو ته د جګړې ټولو لورو مثبت ځواب نه وي ورکړی دوی به خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
زاهد کریم زه یم. قندوز په چوک کې مو خیمه وهلې ده او د خیمې څخه موخه دا ده چې په دولت، بهرنۍ ځواکونو او طالبانو د جنګ په ټولو خپلو خواو باندې غږ وکړو چې د جګړې لاس واخلي او اوربند وکړي ځکه چې نور ولس د جګړې ستړی شوی دی. هر ورځ وژنې، هر ورځ مرګونه، هر ورځ بمبار، هر ورځ چاودنې، داسې کور نه دی پاتې چې په هغه کې غم نه وي. نو موخه مو دغه ده چې موږ نور د ملت په استازیتوب د دې جګړې بندېدل غواړو. هر مشکل چې وي نور خبرو باندې باید دغه مشکلات حل شي او نړیوال دی دلته خپل ستراتیژیانې نه پلي کوي، دې نړیوال ستراتیژیانې لابراتوار نه جوړوي. موږ له جګړې نور ستړي یو. تر هغه پورې چې موږ غږ یو څوک واوري، موږ به په مخالفینو ته هم ورځو، موږ به دولت ته هم ورځو او تر هغه وخته پورې چې موږ غږ نه اوریدل شه موږ به د خدمت دوامداره په همدغه ځای کې ساتو. دلته به د سولې په اړه لیکچرونه وړاندې کیږي، دلته به د سولې په اړه پیغامونه وړاندې کیږي، دلته به د سولې په اړه خبرې کیږي، ترڅو عام ذهنیت هم نور چې له جګړې ستړی دی نور هم دغه ذهنیت ته وده ورکړو او خلک له جګړې نور هم کرکه وکړي.
آصف سلارزیم او د سولې وختونکو خیمې ګډونوال، خیمې هم هدف دغه دی چې په جګړې کې پنخکیلې خواوې هر طرف ته چې طالب دي چارواکي دي که هر څوک دي، دوی ما زموږ غږ دی چې نور سولې ته لومړیتوب ورکړي، د جنگ نه لاس واخلي، د خلک چې نور د جنگ جګړې ودې نه ستړي دي، نو دلته دا خیمه ودرول په دې باندې شاده به دوام کوي تر څو پورې د خلکو د وختنې چې دي دا ومنل شي، وختنې دغه دی ورور د جنگ نه لاس واخلي، دا خلک کوم خوندي چې په دغه ساحه کې بنشي د خوندي.
قدر مناوریدون کنیم ساعت پختو دوم خبری خبرونم پایتا رسیده، پا لندو شیبو که دری خبرونه آورد. تر بیام خدای ملشم.